دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وین احمد الله چوال د قطر د بهرنوي چارو وزارت وای چې دغه هیواد د بهرنوي چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبد الله الخینزه په قطر کې د جرمني له سفیر او په دوحه کې د جرمني سفارت له شازده فیر سره کتلی. د وزارت په خبر پاڼه کې چې یک شنبه خبره شوې ویل شوې چې دوی امنیتی، بشري، اقتصادي او سیاسي مسایل ته په پام د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تمرکز کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوحې پر مخ بیول کیږي. د هالند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هالندي رسنیو راپور ورکړی چې د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فایبر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته دا خبره کړې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وای په کاپیسا ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله 11 تنه ټپیان شوي. د چا د مړینې خبر نه دی ورکړل شوی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د والی مرستیال شیخ اسدالله سنان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د تیلو په یو ټانک کې دا چاودنه دوشنبه سهار په تاګاب ولسوالۍ کې شوي. هغه زیاته کړي چې د تیلو ټانک د کارکوونکو د بې احتیاطۍ له امله د ګازو ډبې اور اخیستی او ورپسې چاودنه شوي. د خیبر پختونخوا په بونو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړي چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بونو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو د مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو یو مرکز ته د نشوي او له پولیسو سره یو وسلوال نه خطه دوام لري. د امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکو. دوشنبه سهار د غزې ترنګ د یو روختون په انګړ د اسرائیل په هوایی حمله کې لک تر لګه څلور کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کېم کې د اور لګېدو سبب شو چې د جګړو بې ځای شو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیلو پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملکیانو کې پټ شوی و. دغه پوځ په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې څخه پناه ځایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعای کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملې لپاره کار اخیستی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه له هنګري له مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره یې د بالستیک توغندیو مرسته کړي. دغه بندیزونه به چې غای تصویب شي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. د اسرائیل پر یوه پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخه برید کې څلور اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې. حزب الله د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري. د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پوځ دوشنبه سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتر کې د بنیامینیه خار پر یوه پوځي اډه شوه او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوه. د لوبلو ډګر وروسته خبر دا دی چې د عمان په قربتوب د پیل شوې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړي چې د څلور څلوېخ منډو په توپیر افغانستان وګټله. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې کړې. عمان د ورکړل شوی هدف په تعقیب 118 منډې وکړې. اول لوبغاړی وسوځېدل. دا پر روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه بریا و. داخل شوی چې سیشن بعد اکتوبر په 15 نیټه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیز لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ل ایران نه د افغان کډوالو د سنیدلو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې ل دغه هیواد نه تر 65% پورې سنیدونکو کډوال په جبري ډول او یوازې 40% په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس سانګزی ویلي دي چې په ایران کې افغان کډوال له زیات ستونزو سره مخامخ دي. د له ایراني چارواکو نه غوښتي دي چې پر افغان کډوالو ترحم او شفقت وکړي. نور حال پر رپورت کې
د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنیدلو په شمیر کې زیاتوالی باندې اندېښنه خوده لري او ویلي دي چې 65% پورې ستنیدونکي کډوال په جبري ډول او یوازې 40% په خپل خوخه افغانستان ته ستانه کیږي. دغه اداره وایي د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د روان کال تر جولای میاشتې پورې له ایران څخه 1.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې اکثره له دغه هیواد څخه په جبري ډول ستنیدلو ته اړ شوي دي.
د کډوالۍ نړیواله اداره او همکارانی یو ځل بیا له ټولو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو د ستنیدلو د بهیر د بندیدو غوښتنه کوي، هغه کلن مهاله وي او که اوږد مهاله.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانګزی وایي چې په ایران کې یو شمیر رسنۍ او افراد د افغان کډوالو په خلاف ناسم معلومات خپروي او خلک لمسوي. ستانګزی زیاتوي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي. د له ایرانی چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې پر افغان کډوالو ترحم او شفقت وکړي.
زمون غوښتنه د ایران له حکومت او رهبرۍ نه ده چې هغوی دې ترحم نه کار واخلي، د اسلامي شفقت او ورورګلوۍ نه کار واخلي او د ګاونډیتوب حقوق دې رعایت کړي.
د کډوالو د حقوقو فعالان په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او د ځینو کډوالو امنیت ته په اندېښنې سره لګونډیو او نورو هیوادونو په زور د کډوالو استل ځورون کې بولی.
لومړی خو آلته افغانستان کې د کار نشټون دی، همدغه سي د اقتصادي ستونزو کم کډوال چې د دې ځنه ریپورت کیږي یا د ایران څخه ریپورت کیږي هلته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي چې دا یو اندېښنه ده. هلته د کار زمینه مسایده په دویم قدم کې امنیتی ستونزې دي چې ډېر افغانان د امنیتی ستونزو یا سیاسي ستونزو د وجه افغانستان ته کډه ده او نورو هیوادونو ته کډوال دي. نو که چیرې دا په ډله ییز شکل باندې او د پښتنې دا په دې ډیر شمیر کې د ګوتیګي نو هلته د امنیتی ستونزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ کیږي.
تر دې وړاندې ایرانی رسنیو د هیواد د پولیسو عمومي قماندان لقب ویلی وو چې د روان 1403 لمریز کال تر پایه بالا ایران څخه تر 2 میلیونو پورې غیر قانوني کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړی. د پښتون قومي عدالت جرګې په پریکړه لیک کې راغلي کچیرته په دوو میاشتو کې امن خرابون کې قوتونه د دې خاورونه ونوتل بیا به د جرګې خپل بندوبست کوي. د پښتون شورن غورزنګ مشر منظور احمد پختین وای دوی له خپل خاورونه هر هغه قوت استل شي چې جنگ جوړي. خو د خیبر پښتونخوا والی وای هر څه چې د قانون مطابقي دوی منلو ته چمتو دي. پاموکي رپورت.
د پښتنو د قومي عدالت جرګې د یک شنبه په مخام پایتور رسیده. د دغه درې ورځېنی جرګې په پای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پاوز او پاکستانی طالبانو ته په شپې ته ورځو کې د پښتنو له خاورې څخه د وتلو خبرداري ورکړ.
پاوز او طالبان دا دوار ته مونږ ته بیر پښ کول کامی درګتا چې شپې ته ورځو پایم دا ورکړ شي چې په شپې ته ورځو کې دنا پاوز او طالب دوار زموږ سره وي.
لبلې خوا د خیبر پښتونخوا والی فیصل کریم کونډي وای هر څه چې د آئین او قانون تر سیوري وي مونږ یې منو، خو منظور پښتین باید دا تضمین کړي چې د پاوز لوټلو سره زموږ امنیت څوک اخلي.
مونږ هر څه منو خو د آئین دایره کې منو چې کوم پاکستان آئین نه د کوم شخص یې مونږ بالکل منو. دو چې کوم ایشوز دی وګورو هغه باندې مونږ ټوټلی اګری کوو. مختلف ایشوز باندې چې ایشوز ډیبیټیبل دي. آیا خبره داسې ده چې تاسو وایئ چې شپې ته ورځو کې د فوج وزي؟ بالکل مونږ غیر کوو سره. آیا چې فوج وتلو سره به مونږ صبح امن ومان ګارنټي به څوک کړي؟ آ فیصل کونډي یا چوکبل ذات نسی خشته آب ادارې اخلي؟ آیا هغه پولیس ادارې د کیپبل دي چې هغه لا نوټر سنبھالوي وسی یا بل شي کې وسی؟ نن هم تاسو ګورو چې سین چې رینجرز اوسه پور موجود دي، ٹھیک ده، بلوچستان کې کله فوج پکاري هغه موجود دي.
جرګه کې د بیلابیلو سیمو سلګونه زره پښتنو د ستونزو او رواني ترهګرۍ پر ضد خپلې غوښتنې جرګې ته مطرح کړې.
دا صدا چې ریاستی ادارې چې دي کاغی انصاف کولې یا وطن کې سوکاله وي امن راوستل شوي، هغه الټا ریاست چې دی ریاستی دهشتګردۍ کې ملوث دی. نو موږ ځکه خوراکون شوي یو چې د ریاستی جبر کامی جبر او دا جنگ چې کم پمنګ باندې مسلط کړی شوی دی هغه خلاف مونږ راغون شوی یو.
زما پلار بی ګناه شهید شوی دی، زما مقدمه یې منځو پښتون راولې دا زما پلار شهید شوی بس نور کسان هم بی ګناه ټارګټ کېږي کېږي چې دوی نو کسان هم شهید کېږي موږ دا بار راغلی نور کسان ټارګټ کېږي شي یا نو کسان شهیدان شي.
د پاکستان دولت د محکمو په موجودیت کې جرګه نه ده منلې، خو افراسیاب خټک وایي په دغه محکمو کې پښتنو ته انصاف نه رسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ غیر قانوني بللې او د جرګې مخالفت یې کړی، د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په ګډون ډیرو مشهور سیاستوالو د جرګې ملاتړ کړی او دا یې د پښتنو د راتلونکي لپاره مهم ګام بللې. مسکا ساپای، امریکا غاګ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړي. یو شمیر سوداګر وای د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نوم نور نړۍ ته صادریږي. په خوست ولایت کې د جلغوزیو د اتحادی مسولین او سوداګر وای چې ساکال د سویل ختیز زون پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو له ځنګلونو نه د جلغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره اټکل شوی دی. سوداګر له حکومت غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او سوداګرۍ په برخه کې د حواله لارې د محصولاتو د لیږد ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. شمس آریانی په اړه رپورت لري.
دا د سویل ختیځ زون د دروي ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا له ځنګلونو تر لاسه کیدونکو جلغوزي دي چې هم دلته د خوست په مرکز کې په کمو امکاناتو د پروسس لمړني کارونه تر سره کیږي. که څه هم د جلغوزو دغه کاروباریان د سش کال حاصلاتو ته خوښ دي، خو په خبره چې ډیر کله د افغانستان جلغوزي د پاکستان لارې نور نړۍ ته د پاکستان په نوم صادریږي.
دا وی میدان نو وی لار چې خلاص شي بیا پیدا موږ ته کې خو د زميني لار نه لیک ته ډېر مشکل لري. پاکستان ته سي، پاکستان نه بیا په چین ته سي، چین ته د پاکستان په خپل غږ شتکار بیا وز د خرڅوي.
ګرمي وی موسم ګرم ویل ته خو حاصلات مطلب سپکیږي، خو مشکلات دغه دي چې کوبل را ساده کری چې دی بیا د کوبل نه پر چاینه ته دغه طلبونه د میګ حکومت نه دا غوړي چې دغه کیریر ته سوکا شي چاینا ته په رټ چې دریمي میخته بیل ته رټینا رغوي او هغه بریغوي مطلب میخته بمولین اجه خرسيږي.
د جلغوزي دغه سوداګر په داسې حال کې د سشکل حاصلات ته خوښتي چې د جلغوزي د اتحادیه چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزي حاصلات تر دوه چنده هم زیات سوي دي.
پرسا کولو افغانستان چې وته دي د څورا پندلا سوټانه وته دي مول نو جلغوزي او ساګ یا مولر سدلای نه د خو می چې غرینه کتلې دي درنی مزره تانه ترسيږي.
کڅه هم په افغانستان کې د جلغوزي ترڅنګ د پستی او زعفرانو د قاچاق خبري وخت پر وخت د سوداګرو لخلې راوځي، خو بل خو د خوست ولایتي چارواکي د جلغوزي د سوداګرۍ د شواله په موخه د جمنتیا ډاډ سرګندوي.
د خوست د ولایتي درې دروازې د ټولو تجارانو خاص تند جلغوزي او تجارانو پر مخلاص دي، کچیرته دوی کوم طرحه کوم پلان او کوم پیشنهاد لري د ولایتي ادارې سره د شریکي انترسو ولایتي ادارې د دې سره په ګډه له مرکز سره خبره شریکه کی او د دوی د ستونزو د حل لپاره یو لار ولټوي ترڅو د ستونزې حل شي او تجارتي وده وکړي.
جلغوزي چې د افغانستان د ارزښناک میوې جملې شمیرل کیږي، د معلوماتو لمنه چې تیر مریس کال د 20 میلیون ډالر په ارزښت څخه د پاسه 2500 ټنه جلغوزي چین، هند، پاکستان، عربي متحده امارات او امریکا هیوادونو ته صادر شوی دی. د جلغوزي سوداګر وایي کده صادرات په برخه کې اسانتیاي ورته برابر سي، لری بنوي چې د جلغوزي سوداګري د افغانستان پر اقتصاد رغنده غیز ولري. شمساریان، امریکا، ژغ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. په هرات کې د کرهنې او مالدارۍ مسولینو یې په دې ولایت کې د شنو خونو په محصولاتو کې شل سلنه زیاتواله راغلې ده او په څلورو فصلونو کې د دې ولایت د سبزیو اړتیاوې پوره کیږي. د دغه ریاست په خبره اوس مهال د هرات ولایت په شنو خونو کې شاوخوا شپږ زره کسان کار کوي. صفی الله احمدزی پاړه رپورټ لري.
دا د بادرنګ شنخونه د هرات ولایت کرو خلصوالی کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت جوړ شوې ده. د دې شنخونې مالک وایي د کال 9 میاشتې د دې شنخونې څخه حاصل راټولوي او خاید هم ترې لاسته راوړي.
سالانه میشه 2,000,000 to 3,000,000 افغانی میشه. خب خوشحال هستیم که به مملکت خود هستیم، کار همینجا میکنیم، همین خرج ما در میایم دیگه. اگر قیمت ها خوب باشه خوب است، اگر نه کمتر باشه اما یک دو لک می آید.
ده هرات ولایت ده کرهن ریاست ده معلوماتو پر بنسرچ پا دی ولایت که ده شنوخون و تولیدات دیر شویدی چی پا چلور و فصلونو که ده دی ولایت ده سبزی و ارتیاوی پرکوی او شپک زر کروندگر هم پا مستقیم دول پا ده شنوخونو که پا کار بخت دی. دا کروندګر د کوکنارو کروندګرو څخه غواړي چې د نشې توکو د کښت پر ځای شنیخونی او ورته حلال کښتونه وکړي ترڅو ټولنې ته ګټه ورسیږي.
خاص ما هم هسته که برادرای که مثلا مواد مخدر کشت میکنن، همی گلخانه و مثلا همی زعفران و همی کشتای دیگر رو بکنن، همی با چاو جوانا رو خراب کردن، روز تراز هم خراب کردن، خراب میکنن دارم.
میتونه در کارای گلخانه رو بیاره، کارای آسان است، میتونه کشتی حلال به دست بیاره، جامعه خراب نشه.
د هرات کرهن ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 4,000 وړې او لوی شنیخونې موجود دي چې په کې ډول ډول سبزیجات کرل کیږي. دا شنیخونې تر ډیره د هرات ولایت انجیل، گذره، کروخ او زندجان ولسوالیو کې پراته دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. پا کندار کې د انارو بڼوال وی د پاکستان لخوا د تعرفې د لوړوالي له امله تر ډیره باغونه نه دي اجاره شوي او صادرات هم په ډیره کم اندازه ترسره کیږي. پاموکي رپورټ ده.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې یوازې څه باندې 3000 ټنه انار هند او پاکستان ته صادر شوي دي. د دوی په وینا مخکې به دا انار د صادراتو لپاره سرسم هر ورځ شاوخوا 50 موټره صادرېدل چې په یو ورځ کې سلګونه ټنه کیږي، خو په اوس مهال کې د صادراتو لړۍ ډېره ورو شوې ده.
مشکل د انارو تر اوسه پورې هم داغه دی چې ډېر باغونه انار په درخت کې پاتې دي. په خوا به دا وخت ټول اجاره شوی و او په خوا پر دا وخت باندې زموږ انار صادرات د ورځې تر 30-50 موټره کېدل. خدا چې هلته ټیکسونه پر لوړ سواله نو هغه ټیکسونه پر هغه حال پاتې دي. دغه ټیکسونه نسی برداشت والا تر اوسه پورې نو موږ په دغه کې چې یو بل خواته لار پیدا کړو.
د انارو سوداګر وایي په تیرو څو کلونو کې د انارو پر یو ټون یو 30,000 کلدارې مالیه د پاکستان لخوا اخیستل کېده، خو اوس دا 190,000 کلدارو ته لوړه شوې ده. د انارو یو تن سوداګر او د تازه میوې د اتحادیې رئیس حاجی نانا اغا وایي سکهال د پاکستان لخوا مالیه پر ټولو تازه میوو په بي ساري توګه لوړه شوې و نو ځکه خود صادراتو اندازه کمه ده.
نو پر انارو باندې یو لکو 8000 ټنو وشي، یو لکو 9000 پر یو ټن باندې تاروخه لوړه شوې ده. نو اوس موږ مجبور یو چې دا تاروخه په څه ترتیب سره پاکستان یوه د خواځښت شتسی یا ګرسر صفر شي.
بڼوال وایي که زم سره کال د انارو حاصلات نسبت خې دی خو د صادراتو د کمښت له امله یې بیا ډیر ښکته ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو تن بڼوال حمدالله وایي اوس مهال په بازار کې یو من انار 150 افغانۍ بیه لري چې دا بیا تر پخوا ډیره کمه شوې ده.
باید سرحدونه خلاص وي. ولې خدای چې په افغانستان کې 6 کال نه ډېر زیات سوي دي، مرګنې سرحدونه بند دي. دلته په افغانستان کې نه وځي، دلته چې اوځي بس ډېر غلوړه به مثال شپته ونی وو 15 شپته ونی دغه رقم شاوخوا وځي او بلا بد نه وځي.
د غراز د انارو په برخه کې په کار بوخت ځوانان هم وایي کله چې د انارو بیه ټیټه وي بیا د دوی روزانه مزدوري هم کموي.
موږ خپل باغونو پاتجه سرشکاله موجوده دلته بل په کار کې اختای نه سرشکاله ارزانه جد و دروسه مروغوم نه شروع کړی پروش کال لا وخت مې روغ خلاص و نو دا لار په خاصیت باندې لار بنج جانار ارزانه
دغه جدي سرشکاله نارم چودل کې ډېر او دغه جده کوو کڅوین د سرکاري باخت ډکوو ګنج ده هغه نور انار کټنان جلته ډکوو هغه دغه ته ډکوې راته ډکوو.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو لمخې تیر کال کندهار 90,000 ټنه انار پاکستان، هند او په ډیره کم اندازه ځینو نورو هیوادونو ته صادر شوي. د سوداګرۍ د خونې مسؤلین وایي هڅه کوي چې د مسؤلینو په همکارۍ د تازه میوې د صادراتو لپاره بدیل لارې ومومي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لاندو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل باندې وحشتناک ترګریز برید پیل کو، داسې جګړې پیل کړې چې په غزې کې د لسکونو زرو بیګونه فلسطینیانو د وژل کېدو لامل شو. په خوشنۍ سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1201 پریکړه لیک نه په ښکارا سرغړونه کې حزب الله چې د ایران په ملاتړ یو بل ترګر ډله ده په شمالي اسرائیل کې د زرګونو توغندیو په وشتلو سره په جګړه کې شامل شو. د سپتمبر تر میاشتې پورې د اسرائیل او حزب الله له خوا د توغندیو تبادله د اسرائیل او لبنان پولې دواړو خواو ته 1500 ملکی وګړي د خپل کورونو نه تښتیدو ته مجبور کړل. د سپتمبر د نیمایي نه اسرائیل او حزب الله ته یو لړ وجاړونکي گزارونه وکړل. د استخباراتي عملیاتو لاري د دوی مشرتابه په نخ کو په لبنان کې دننه د حزب الله په اهدافو سخت هوایی بریدونه تر سره کړل او په جنوب کې د حزب الله تر واک لاندې سیمو کې ځمکني بریدونه تر سره کړل. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د اسرائیل او حزب الله د جګړې په پایله کې په لبنان کې سباندې 1 میلیون وګړي د خپل کورونو نه تښتیدلي او تر 2 لک پورې لبنانیان سوریې ته تښتیدلي دي. د ولسمشر مرستیالي کاملا هرس په ټولنیزو رسنیو ایکس باندې ولیکل د لبنان خلک د مخ په زیاتیدونکي ناوړي بشري وضعیت سره مخ دي. هغه وویل چې په لبنان کې د زیانمن شوي ملکي خلکو امنیت او هوساینې په اړه اندېښمن یم او د اړتیاو پوره کولو لپاره به کار ته دوام ورکړم. هلته د ټولو ملکی وګړو لپاره امریکا نږدې 1.5 میلیون ډالر اضافي مرستې چمتو کړي چې د اساسي اړتیاو لکه خوړو، سرپنا، اوبه، محافظت او روغتیا ساتنې لپاره د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوي دي. دا اضافي مرستې په تیر کال کې لبنان ته د متحده ایالاتو مرستې 315 میلیون ډالرو ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې یادونه وکړه چې اضافي مرستې به د هغه کسانو سره هم مرسته وکړي چې د لبنان نه گاونډي ملک سوریې ته تښتیدلې دي. د اضافي مرستو د اعلانونو په وخت سیکرټر بلینکن وویل متحده ایالات ژمن دی چې په لبنان او ټول سیمه کې د هغه کسانو سره چې زیان ورته رسیدلې دا غوښ سره مرسته وکړي. هغه ویل موږ د نورو بسپنه ورکوونکو نه غواړو چې د دې نوې بشري اړتیا او سره د مرستې لپاره خپل برخه رول ولوبوي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ د مشرانو سره د هغه د وروستیو ملاقاتونو تفصیل شریکو، ښاغلی بلینکن د امنیت شورا د 1201 پریکړې لیک د پلي کولو په اهمیت باندې ټینګار وکړو تر څو هغه خلک چې د لبنان او اسرائیل په پوله باندې بې کوره شوي دي هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته بیرته لاړ شي. تر اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشه.